السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست په کابل کې وخت 2 بجې سوی د پښتو خبرونه په دې برخه کې اونیس پروګرام ځوان فکر وړاندې کیږي چې فیروزه عزیزی پر مخ وړي خو تر هغه مخکې زملالی بشیر د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوم لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی دی د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده او د قرغزستان چارواکو د پخواني ولسمشر الماسبیګ اتمبایف په نویو جرمونو تورن کړی دی بشپړه خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې پر اتلونکو پړاونو سلام مشورې وکړي خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوي دي د امریکا او طالبانو خبرې د اګست له 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوي وي او د اګست په 12 پای ته ورسېدې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې دا خبرې ګټورې وي او دواړو مرکچي پلاو څو ورځې په تخنیکي جزئیات تو تمرکز درلود خلیلزاد مخکې د اختر په لومړۍ ورځ ویلي و چې د سولې د یوې تلپاتې او عزتمنې توافق لیک او یوه خپلواک افغانستان لپاره چې نورو هیوادونو ته ګواښ نه وي نه ستړی کېدونکی کار کوي هغه هیله ښودلې وه چې دا اختر دې د افغانستان د جګړې وروستی اختر وي طالبانو هم اتم پړاو خبرې ګټورې بللې او ویلي دي چې د راتلونکو ګامونو په اړه هر لوری له خپل مشرتابه سره مشورې کوي د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي تر دې خبرو وروسته ازادي راډیو ته ویل ټولې هغه خبرې چې نتیجه یې د جګړې پای او اوربند وي دوی ته مهمې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا اسیر سرتیری د اختر په مناسبت خوشي کړي دي د کورنیو چارو په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویل سوي چې د طالبانو د هغه بیان یادونه یې کړې چې د شنبې په ورځ یې خپور کړ او هغه په هغه کې ویلي چې دا سرتیری په کندوز ارزګان خوست او سرپل ولایتونو کې خوشي سوي دي د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړی د دې وزارت خبر پانه زیاتوي چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو له اوربنده د په بخښنې سره د طالبانو له بنده د افغان ځواکونو هیڅ یو سرتیری هم نه دی خوشې سوی د کورنۍ چارو وزارت پر طالبانو ژغ کړی چې که یې په دې برخه کې پرشتیا هم کومه پریکړه کړې وي او یا غواړي اسیر سوي افغان پوځیان خوشې کړي نو باید لیست او نمونه یې خلکو ته وښيي د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده د دې ادارې له لوري په یوه بیان کې چې د نن د اګست په چې د اګست په 12 خپور سوی راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو سره هم ملکي تلفات نه دي کم سوي په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر خوان پدرو اسکار په دې بیان کې ویلي چې د ملکي خلکو کړاو ته کمه پاملرنه سوې ده په دې بیان کې په روغتیایي مرکزونو او روغتیایي څارونکو د حملو د زیاتوالي یادونه سوي او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې داسې 950 پیښې سوي دي خوان سکار ویلي سره له دې چې د سولې لپاره خبرې کیږي د جګړې ټولې خواوې باید د ملکي خلکو امنیت او د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب ته پام وکړي تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه په داسې حال کې چې په هنګ کانګ کې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري د دې سیمې مشري کاری لام خبرداري ورکړی چې د دې سیمې وضعیت خطرناک حد ته رسیدلی دی د سې شنبې په ورځ په یوه خبری کانفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو له مننو ډاډه وکړه په همدې حال کې د هنګ کانګ په هوایي ډګر کې فعالیتونه ورو بیرته عادي حالت ته غوره کوي دا یوه ورځ وروسته له هغه چې زرګونو موترزین هوایي ډګر ته ننوتل او په نتیجه کې سلګونو پروازونه لاغو سول د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان سوي دي خلکو وروسته له هغه په اعتراضونو لاس پورې کړ چې د هنګ کانګ حکومت د قانون یوه لایحه وړاندیز کړه چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي دا لایحه بالاخره لغوه اعلان سوه خو موترزین د مستقیمو انتخاباتو د پارلمان د منحلېدو د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي او دا هم چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي هنګ کانګ د چین برخه دی خو د نورو سیمو په پرتله زیات خپلواکي لري او د قرغیزستان چارواکو د پخوانی ولسمشر د قرغیزستان چارواکو پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف په نوې جرمونو تورن کړی دی. پولیسو تیر اونۍ د اتمبایف پر کور چاپه ووهله او دی توقیف کړ. د لوی څارنوال د دفتر ویاند زمیر بایشکیف نن ویلي چې اتمبایف د یو شمیر تورونو تر څنګ د ادارو د استازو پر ضد په تاوتریخوالي ډلهیزه بې ثباتي رامنځته کولو او د وژلو په هڅه تورن دی. اتمبایف تر دوی ورځې وسلوال مقاومت وروسته د اګست په 8 نیټه پولیسو ته تسلیم سو. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په نښتو کې د ځانګړو ځواکونو یو افسر ووژل سو او یو سلو اتیا نور یې ټپیان سول. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه. وخت مو په خیر. خدای دې وکړي روغ جوړ آرام او راحت اوسئ. د اختر ورځې دي. اختر مو مبارک سه. خدای مو قربانيان قبول کړه. ټول عبادتونه او طاعتونه مو په خپل دربار کې قبول کړه. او د دې ونې په ځوان فکر چې د اختر په درې مو ورځ باندې برابر سوي ده. موږ به په دې برنامه کې په داس یو موضوع باندې خبرې کوو چې تاسو ورسره مخ سوي او د اختر البته د همدې مسلې یا د همدې موضوع برکت مو د دختر درې ورځې داسې آرام او منځلې په سوله باندې خبرې کوو یو ځل بیا هم. او په خبرونه کې را سره درون میلمه خیرالله شینواری دا یو ځوان فعال دی. نو دوی هم را سره میلمه دي. د ټلیفون په کرښه باندې به د ولسمشر سلاکار ضیاء الحق امرخیل صاحب او همدارنګه د سولې ولسی کاروان مشر اقبال خیبر هم دوی دوه کسان به د ټلیفون په کرخه باندې راوخلو او بحث به ورسره ولرو. هیله ده چې تاسو هم زموږ ملتیا وکئ. کولای سئ په خبرونه کې ټلیفونونه وکئ، اړیکې ونیسئ، خپل نظرونه وړاندې کئ، کیسې راته وکئ چې په خپلو ولایتونو کې هغه سیمو کې چې تاسو اوسیږئ هلته اختر څنګه لمانځل کیږي او په دې ورځو کې البته د اختر دا درې ورځې مو څنګه تیرې کړي دي. او بالاخره په خبرونه کې په دې بس کو چې کله چې په افغانستان کې سوله راځي، سوله کېږي له طالبانو سره، د ما منظور د سولې له طالبانو سره ده چې کله له دوی سره سوله کېږي نو تاسو یعنی ټولنه څومره طالبان هضمولی شي. هدف مې دا دی چې ورسته لدې چې سوله کېږي نو څومره هغه موږ او تاسو ټول کوم کارونه یا ورځنۍ چارې په مخ وړو نو له هغې سره به مخالفتونه کېږي که نه. د تاسو په دې برخه کې سرې کرښې څه دي، نظرونه مو څه دي، افغان حکومت هغه کسان چې تصمیم ګیري کوي صلاحیت لري چې له هغوی سره سوله وسي هغوی ته مو وړاندیزونه څه دي، په دې مسایلو باندې بحث کوو. او لومړي سر کې به زه تاسو ته د خپرونې اړیکې شمېرې ووایم، بیا به شینواري صاحب ته خلاغلاست هم ووایم. 0909 45 30 40 همدارنګه 0908 225 50 په دې شمیرو باندې تاسو کولی سئ اړیکې ونیسئ او خپل نظرونه، انتقادونه، وړاندیزونه ټول را سره شریکئ. شنواری صاحب ستړي مسئ.
ډیره زیاته مننه زم ستاسو د قدرمنې راډیو د څپور لارې لومړی د افغانستان زوریدلی ملت ته د لوی اختر مبارکي او بیا ستاسو تخنیکي همکارانو ته
ډیره زیاته مننه. ژوندي اوسئ. بالکل ښه موضوع اشاره ورته کړه. انجینیر صاحب باید را سره د تخنیک په چارو کې دی او را سره زحمت وباسي. بالخصوص ځتی همیشه یادونه کوم د تاسو د اړیکو ول وسلولو سره چې ډیر کله هڅه همداله چې تاسو اړیکې موږ سره وصل کی. شنواری صاحب د اختر درې ورځې مو په نسبی امن کې تیر کړی. تر دې دمه موږ راپورونه او خبرونه څو دقیقې مخکې تینا شرسول. تر دې دمه په افغانستان کې د وستر امنیتی پیښې خبر نه دی را رسیدلی. د تاسو له نظره یا تاسو دغه مسله څنګه ارزوئ؟
ډیر زیاته مننه. لومړی خو ښه خبره دا ده چې مونږ د دغه سي یو وزیر شاهدان یو تقریبا په نسبتا ډیرو اخترونو کې د دغه سي خبرونو شاهدان یو چې په افغانستان کې په اخترونو کې نسبتا جګړه آرامي او د وسلوالو طالبانو له خوا نه کوم تهاجمي عملیات نه ترسره کیږي. په دغه اختر کې هم همداسې وخودل شو او همداسې ثابت شو طالبانو حتی یو حمله هم په ټول افغانستان کې نه ده کړې او یو نا اعلان شوی اوربند ته دوی متحد پاتې شوی دي. دا د افغانستان د خلکو لپاره یو خزیره دی، دا د افغانستان د سولې د پروسې لپاره یو خزیره دی، دا یو ښه پایل دی چې ډیر مخکې نه طالبانو شروع کړی. خو متاسفانه په دې بل اړخ کې بیا یو څه مشکلات شته دي. د حکومت طرف ته ځینې وخت څه چې ډیری وخت په ملکی خلکو باندې حمله شوې دي، شاید هدف نظامی وي خو دقیق نه دي. مونږ تاسو ولیدل چې د جلال آباد په چپرهار کې، د میدان وردګو په چک کې، او د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې په کلالکو سیمه کې په ملکی خلکو باندې حمله ترسره شوې دي. مونږ ملکی تلفات درلودل، بمبارونه شوې دي. متاسفانه د ښوونځیو شاګردان متاسفانه باید وایم چې د ښوونځیو شاګردان، د پوهنتونونو محصلین او د لیسو استادان په شهیدانو کې دي. دا ډیر د تاسف ځای دی چې مونږ یو خواته د سولې خبرې کوو، یو خواته د جنگ بندۍ خبره کوو، او بل خواته بیا مونږ نه یوازې دا چې مخالف طرف خو جګړې ته آماده دی، هغوی که تلفات ورکوي، که تاسو تلفات ورکوي، د حکومت اړخیمه دا معمول ده، ځکه چې په جګړه کې هستی. مګر که داسې ملکي خلک، زموږ کادرونه، زموږ استعدادونه، زموږ ځوانان، زموږ راتلونکی، زموږ مټې د منځ ځي، دا ډیر د تاسف وړ دی. زه هیله کوم د افغانستان د حکومت نه چې اقلن په جګړه کې، که جنگ نسی بندولی، په جګړه کې ملکی تلفات ته توجه وکړي، او دواړو طرف ته طالبانو هم زما غوښتنه هم داده.
او تاسو د نه اعلان شوي اوربند خبره وکړله، څه فکر کوئ د دې انګیزه څه وه؟
زه فکر کوم د دې انګیزه دا ده چې هغه تقدس چې د اختر مبارک ورځو ته طالبان ورته قایل دي، دغه انګیزه ده تر ټولو لویه. طالبان فکر کوي چې په دغسې ورځو کې د جګړې نه باید لاس واخیستل شي، او اقلا په دغسې ورځو کې د افغانستان خلک، چې البته خپله طالبان هم د افغانستان په خلکو کې راځي، د افغانستان حکومت هم د افغانستان په خلکو کې راځي، امنیتي ځواکونه البته، او همداسې عام خلک، دوی دغه د یو څو د خوشحالۍ ورځې چې او تاسو لرو دا رښتیا هم د خوښۍ په فضا کې ولمانځو، او یو څه آرامي تر کو. زه فکر کوم غټ انګیزه هم داده، بلکې ولې د دې تر څنګ د سولې خبرې او مذاکرات، روان مذاکرات هم ډیر تاثیر لري.
راځو دې ته دا د اختر ورځې په خلاصېدو دي په افغانستان کې. نن درېمه ورځ ده او وخت هم 2:30 بجې کېږي، نو ورو ورو اختر ختمیږي. خو په ډیری ولایتونو کې بیا رسم و رواجونه تر کابله فرق لري. هغه دا دی مثلا په هلمند کې 4 او 5 ورځ هم دغه ورځ لمانځل کېږي. څه فکر کوئ د دغه نه اعلان شوي اوربند ورځې به نوري مغزيږي؟
زه خو ډیر معلومات په دې تړاو نه لرم، خو هغه سوابقو ته په کتو باندې شاید چې ونه غزيږي، ځکه معمولا طالبان د عرفې په ورځ په لوی اخترونو کې، د عرفې په ورځ اوله ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ، او په کوچنیو اخترونو کې هغه لومړۍ درې ورځې، دوی کوښښ کوي چې حمله ونه لري، دوی کوښښ کوي چې مقابل طرف سره په ټکر کې واقع نه شي، دوی کوښښ کوي چې ملکی خلک د دوی د طبیعي خبره چې په یو ځای کې جنگ پیښیږي، ملکی خلک نارامه کیږي، ډزې کیږي، انداخ کیږي دواړو طرفونه، نو هغه خلک چې د دواړو طرفو ترمنځ واقع دي هغوی نارامه کیږي، نو دوی کوښښ کوي چې په دغو ورځو کې هغه خلک هم اقلا نارامه نه شي. زه فکر کوم چې دا به یوازې درې ورځو پورې هغه دغه وي، ځکه طالبان هم چې دي په جګړې کې د جګړې طرفونه کوښښ کوي په داسې یو حالت کې چې بیا د سولې مذاکرات روان وي، جګړه تیزیږي. دا یو معمول مسله ده، هر څومره چې د جګړې طرفونه په جګړه کې پیاوړي اوسي، عمره به دوی د مذاکرې په میز باندې پیاوړي اوسي، د پیاوړي موقف نه به راڅرګندېږي. نو کوښښ د دواړو طرفو، موږ تاسو وینو چې څومره بمبارونه زیات شوي دي، څومره چاپې زیاتې شوي دي. په وروستي یو کال کې تقریبا د حکومت لخوا، د بهرنیو ځواکونو لخوا، 2018 کله چې ټرمپ مخکې له دې چې اعلان مذاکرات د طالبانو سره وکړي، بے نهایت زیات کوښښ ټرمپ وکړ. ټرمپ خپل پوځونه، خپل ځواکونه دلته په افغانستان کې اوپن هینډ ورکړه. اوپن هینډ معنی دا چې خلاص لاس، تاسو هر څه کوئ سئ، تاسو د هر چا په کور باندې حمله کوئ، تاسو په هر وخت د شپې ورځې په هر مقطع زمانی کې حمله کولی سئ، تاسو هر رنګ وسلې کارولی سئ، تاسو هر څه چې په لاس کې وي هغه کولی سئ. ولې یو کال نه وروسته، اووه میاشتو نه وروسته وبخې، دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې جګړه د حل لار نه ده. زما خپ یادېږي چې د امریکا د سنټ دفاعي کمیټې ته، د امریکا د ګټو ځواکونو قومندان راپور ورکوه غوړ تل چې ډیر جالبه ده. مونږ په یو سیمه باندې و ساته ات ساته بمبار وکړو او د هغې نه وروسته کمانډو ډیسایند کوو. کله چې کمانډو مونږ مانی انداخ کیږي وایي دا ډیره جالبه حیرانوونکي ده. مونږ ات ساته بمبار کړی وي خو بمبار نه وروسته بیا چې مونږ کمانډو کس مونږ باندې فایر کیږي. یې دې معنی دا ده چې وایي طالبان بې انتها ډیر قوي جنګي مهارت لري او هغه جنګ چې مونږ تاسې مونږ ورسره په ټول د شپاړس ولسو کلو کې کړی دی دا د دې باعث چې طالبان د دې سره تربیه سي، دې سره مختص سي، نو دوی هغه تکتیکونه او مهارتونه وزده کړي دي. نو بالاخره ترامپ دې ته مجبوره کیږي چې د خبرو لار خپله کړي. نو دلته دواړو طرفو ډیر کوښښ کړی دی، په ځانګړې توګه بهرنیانو ډیر زیات کوښښ کړی دی چې کچیرته طالبان په نظامی ډګر کې لومړی تضعیف او بیا د سولې مذاکراتو ته کینوي. نو دغه کې بیا طبیعي خبره ده چې موږ او تاسې د ملکی خلکو په توګه باندې ډیر آسیب او ډیر اسانه ملیدل ده، متاسفانه.
مننه. بس بیرته تاسو سره راګرځو. د ټلیفون پرې کا باندې د ولسمشر سلاکار، البته په سیاسي او د خلکو په چارو کې، په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار را سره دی، ضیا الله قمرخیل. قمرخیل صاحب سلام، وخت مو په خیر. قمرخیل صاحب دماغه گاوري
مهرباني.
امر خیل صاحب، زموږ د خبرونه موضوع لکه څنګه چې مخکې مې تاسو ته ویلي، په دې باندې باس کو چې دغه درې ورځې د اختر تقریبا یا نسبی امن کې تیرې شوې. تاسو د تاسو له نظره تاسو څه پاره ته وایي او څنګه یې ارزوي؟ ډېر زیات
مننه. زه خپل سلامونه تاسو همدارنګ د ازادي د راډیو د لارې د افغانستان د جیبو شریف پلس خپل سلامونه وړاندې کوم او همدارنګ ورته د اختر مبارک نورم. لمن د مچکه اختر درلودلې یو خوري دي چې همدغه سي په افغانستان کې امن راشي ترڅو افغانان په ښه فضا کې خپل د اخترونه خپل کورنۍ سره او خپل خواخوږو سره او همدارنګ خپل افغانانو سره په ښه شکل باندې ولمانځي. په ستاسو چې خوشبختانه د ازل اختر نسبت نور اخترونه ته امن او همدارنګ حکومت هم که تدابیر نیولی وو او یو کچا پوری ولس هم همکاری کړی ده. د یو خانه د سولې بحث روان ده، د بل خانه د ټاکنو ته تدابیر نیول کیږي. نو ان شاء الله امیدواری ډیره زیاته ده. موږ هیله من یاست چې دغه بدبختي او دغه جنگ چې په افغانستان کې جریان لري دا پای پای عمومي او په افغانستان کې پایدار او دایمي او باعزته سولې راشي. نو موږ امیدواری ډیره زیاته ده. نو هیله من دي هم صدا او همدارنګه حکومت هم ژمن ده، متحد ده دې برخه کې او د خلکو همکاري په ټوله کې موږ ګورو او همدارنګه ولس هم د طالبانو نه توقع ده د ولس او هم همدارنګه د افغانستان حکومت ته توقع ده چې په سوله باندې تمرکز وسی او په افغانستان کې به عزت او پایدار سوله ولري.
د اختر لورازو ورهاخوا د تاسو له نظره طبعا یادونه مو وکړه او همداسې ده د اوس په افغانستان کې د دواړو جانب تر منځ د سولې خبرې روانې دي. ورسته له هغې نه د ما پوښتنه تاسو نه ده، ورسته له هغې نه چې طالبانو سره سوله کیږي او بالاخره افغانستان ته سوله راځي، څه فکر کوئ هغه ډول چې اوس په افغانستان کې خلک مصروف دي په خپل کار، ښځې او نر، البته نارینه او ښځینه دوی ټول کارونه کوي، نو افغانی ټولنه کې دلته افغانستان کې خلک د طالبانو د هضم، یعنی هغوی هضمولی سي، آیا هغوی درکولی سي کنه؟
ګوره، یو بحث دی په دې باندې به سترګې پټې کړو. سره له دې چې د افغانستان حکومت سره کار کوم، طالبان افغانان دي او طالبان د کوم بل ملک څخه نه دي راغلي. هم دا افغانان دي، په یو اندازه افغانان دي حمایت کوي، سپورټ کوي او په دې باندې ټول باور لري چې د افغانستان معزله جنگ دلاره نه حل کیږي او دا جنگ ټول کې ګټون څه نه لري. په دې معنی باندې ک طالب په دې فکر باندې چې د افغانستان جنگ کی یا نړیوال په فکر باندې چې د افغانستان جنگ کی یا د افغانستان حکومت په دې فکر باندې چې ټول طالب بل مې د دې فکر کوم چې دا سالم فکر نه ده. خبردار دي طالبانو سره خبرې وسی او خبردار دي طالبان هم د افغانستان حکومت او د ولس اراده ته او همدارنګه هغه ولس رائے ورکړي. دا افغانستان یو مشروع نظام لري، دغه نظام سره خبرې وکړي، د مستر ټانس مینی او دغه معضله، دغه جنگ، دغه بدبختي چې په افغانستان کې جریان لري، دې ته د خبرو لارې حل لاره پیدا کړي ترڅو دغه جنگ د پایته کې وګوري. دویم بحث دا دی طالب کوم معلومات چې زلرم طالبانو په ټوله کې تغییر کړی، تر څو د ډېر کچه پورې هغه د 1995 یا 1997 بحث اوس مطرح نه ده. طالبانو نړۍ لیدلې ده، طالبان عملا بهرنیانو سره مذاکرات کوي، خبرې کوي، سفرونه کړي دي، مشرانو یې کشرانو یې. نو زه امیدواره په دې باندې چې طالبان هم افغانی ټولنې درناوی وکړي. افغانان فکر کوي چې افغانان په تغییر په حالت کې دي، بالخصوص هغه دستاور او لاسراوړین چې موږ ساتل لسکلونو کې لرو. یو د مهمو دستاورونو څخه د خپلو نجونو د تعلیم خبره ده، همدارنګه د کار اجازې خبره ده، او همدارنګه د ځوانانو د رشد خبره ده، د سیاسي احزابو خبره ده، د ټولنې خبره ده، او هم همدارنګه د بیان د ازادۍ خبره ده. دا هغه دستاورونه دي چې په ټوله کې چې موږ په اتلس کلونو کې لاسته راوړي دي. نو زه باور لرم چې انشاءالله چې درناوی کېږي او دغه دستاورونه د افغانستان ولس حاضر نه چې دغه لاسراوړنې له لاسه ورکړي، ارزښت یې افغانان چې په دې باندې معامله وکړي. بلکې زه فکر کوم چې وخت دې رارسېدلی ده چې طالبان هم انعطاف پذیري وښيي او د افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي، د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي، او دغه ستونزې ته، دغه معضلې ته، دغه بدبختۍ ته چې څلوېښت کلونو راهیسې افغانان ترې ځورېږي، کړېږي، یو معقوله او مناسبه لار پیدا کړي. او دغه معقوله مناسبه لار چې ده د سولې خبرې دي، او همدارنګه پایداره باعزته سوله په افغانستان کې.
امر خیل صاحب، یو خدا هیله مندی ده چې منګه یا عام ولس لري تاسو په خپل حکومت سره کار کوي، د افغان حکومت لوري نه د سولې لپاره څومره اراده موجوده ده؟
زه یو شی په ځغړدم پرلم چې په دغه ورځ کې ځینې ځوانان په اجتماعي رسنه کې او ځینې تحلیلګران او همدارنګه ځینې لیکوالان په دې باندې خبرې کوي چې د افغانستان حکومت باندې ده سولې ته. زه دا په کلکه باندې ردوم او اطمینان در کوم چې د افغانستان حکومت هوډ لري، تعهد لري، ژمنتیا لري، او همدارنګه په سوله باندې باور لري، او د سولې خبرې که سبا هم موافقه کیږي کامیابیږي، د افغانستان حکومت دې ته ژمن ده. ځکه د افغانستان حکومت غواړم یادونه وکړم چې په افغانستان کې دغه د سولې خبرې پیل کېدل، او همدارنګه د تیر قربان خبره د تیر کال، او همدارنګه د هیڅ اسلامي سره تاسو ولیدل چې افغانستان حکومت ډیر فشار لاندې او بیا هم اسلامي سره سوله وکړه، اوس هم په سوله باندې باور لري، او د افغانستان حکومت په دې باندې تاکید کوي چې د افغانستان معضله بغیر له سولې څخه حل لار نه لري، او هغه سوله چې په هغې کې د ټولو افغانانو عزت خوندي وي، هغه سوله چې هغه افغاني سوله وي، هغه سوله چې هغه په افغانستان کې ثبات راوړي، او هغه سوله چې هغه دستاورونه چې موجود دي، بالخصوص د ازادۍ، د بیان د ازادۍ په برخه کې، د تعلیم او تربیې په برخه کې، او همدارنګه د انساني حقوقو په برخه کې، او همچنان یو بل ته درناوي خبره دې ته باید درنښت وشي. اما په سوله باندې موږ باور لرو، سولې ته عملا د افغانستان نظام کار کوي، او تاسو ولیدل چې کله هم د سولې خبرې پیل شوي دي، اولین د افغانستان حکومت چې دا قرباني ورکړ چې خپل هیئت خطر ته ولېږل، عملاً د افغانستان حکومت حیات ترتیب کړی د سولې په نامه باندې وزارت په دولت وزارت ایجاد کړ او تشکیل لري. دې ته موږ ژمن یاستو، متحد یاستو، او زه د افغانستان حکومت ته په حیث د ولسمشر سلاحکار اطمینان ورکوم چې د افغانستان حکومت په نظام د افغانستان باندې شک نه کوي، بلکې حمایت ته وکړي. موږ ژمن یاستو، موږ د افغانانو درد درکوو، په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، هر ورځ هر افغان چې ژوند له لاسه ورکوي چې هغه طالب ده، که هغه اردو غړی ده، هغه د پولیسو غړی ده، که عام غړی ده، موږ ورباندې دردمند کېږو، درد احساسوو. یو افغان کور ورباندې ورانېږي، او هر افغان ته چې ضرر رسېږي، موږ په دې برخه کې خپل افغان سره یو.
بله، امر خیل صاحب، د ژمنتیا ډاډ مو ورکه خلکو ته. کدارته وایي چې طالبانو خو یو نایلان سوی اوربان وکړه، د اختر درې ورځې په امن کې کومه پیښه داسې یا د کومې پیښې راپور نه راپورته سوی د مقابل لوري نه، د تاسو له نظر والی افغان حکومت دا کار ونه کړ؟
ګوري، د اوربان خبره باندې دوه طرف څخه اوربان کې هغوی هم په دې اوربان خبره طالبانو د افغانستان حکومت سره په دې باندې کوم تفاهم رسما نه دا کړی. کله چې اوربان تفاهم موجود نه وي، زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت په یوازې توګه باندې یو طرفه اوربان معنا او مفهوم کړی. نو ښه خبره به دا وه چې طالبانو مخکې لیدې نه چې اختر ته تللو باید د افغانستان حکومت سره یې تفاهم کړی وای، همدارنګه رابطه یې نیولې وای، جرمګړو د لارې تر څو دغه په اختر کې په یو بل باندې ډز نه وای سوی، په اختر کې عملیات نه وای سوي، په اختر کې د مشکلات نو پیدا شي. موږ تاسو درې څلور ورځې د اختر نه مخکې د شاهد چې په کابل کې په بازار کې په یو هغه ځای کې چې هلته ګڼه موجود دي، هلته ماشومان او همدارنګه دکانداران او عوام وګړي ژوند کوي، یو انفجار شاهد و چې په لسګونو افغانانو ته مرزوب لوا وکړه، او اکثریت قربانیان د هغې حادثې هغه هم عام افغانان او عام وګړي وو او طالبان یې مسؤلیت په غاړه باندې واخیستل. بیا هم زه تاکید کړی باندې کوم چې مونږ باید خبرې وکړو، مونږ باید د میز تر شا یو بل سره کینو او همدارنګه بحث په اوسني وضعیت باندې وکړو، د افغانستان معادلې ته ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو او دغه ستونزه یو مسؤلیت ده هم د افغانستان حکومت ده او هم همدارنګه طالبان هم مسؤلیت لري چې دغه ستونزه د خبرو لارې حل کړي او 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 یو بل ته درناوی وکړي او په ګډه باندې په دې ملک کې ژوند سره وکړو.
او ډیر زیات مننه پلانډو کې راته وای افغانستان کې سول راځي.
زه په هیڅ یو ځوان یو افغان چې نږدې نه د افغانستان وضعیت کوم خوشبینه مې ډیر زیات او د په سلوست کلونو کې هغه چې یو وضعیت نو رامنځته شوی چې هم د نړیوال د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي، هم د افغانستان حکومت دشمن دی او هم طالبان په سولې باندې تاکید کوي، امیدواری ډیر زیات ده. زه هیله من ما او اطمینان هم د افغانستان ولس ته ورکوم چې انشاءالله افغانستان کې سوله ډیر زر راځي خدای کول او افغانان په ګډه باندې باید سولې ته کار وکړي. علما باید د منبر څخه هم په حکومت باندې غږ وکړي، هم په طالبانو باندې غږ وکړي او هم همدارنګه قومي مشران ځوانان د سولې په طرفداري باندې لیکنې وکړي او هم همدارنګه د افغانانو د ژوندي ته انعکاس ورکړي چې افغانان نور دغه زمیدا نشي کوملی او دغه جنگ د افغانانو په خیر باندې نه ده. هیله من کوم ډیر زیات او همدارنګه باور په دې باندې لرم چې په افغانستان کې به انشاء الله ډیر زر سول راځي، مناسبه ده چې ټول په ګډه باندې کار وکړو او دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو.
ډیر زیات مننه کور ودانه مرخیل صاحب چې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه کور اباد خیر.
ژنوري صاحب راګرځو تاسو ته امر خیل صاحب دی ورمان نه تفاهم پاره ویل، آیا لازم اوس پرختیا هم تفاهم سوی وو؟
نمره خبر خدا دا چې کدلته او تفاهم موجود نه وای دلته خوس دا مسله به ډیره لویږي، ځکه چې طالبان د افغانستان حکومت د حکومت په شکل باندې په رسمیت نه پیژني او دا لومړی ورځي موقف دی او دا هغه سیاسي حالات او هغه وضعیت چې د افغانستان حکومت پکې قرار لري ماغیته په کتو باندې طالبانو دغه تصمیم لومړی ورځي نیولای دی. خو زه فکر کوم چې دلته تعهد پکار دی، له تفاهم نه تعهد ډیر مهم او کچیرته یو طرف د جګړې سره د دې تعهد وی چې ملکی خلکو ته صدمه ونه رسیږي، په جګړه کې خلکو ته تاوان ونه رسیږي، نو خبر دا و چې دا په عمل کې ثابت کړی وای. زه فکر کوم چې طالبانو په عمل کې دینه چې ډیر اعلانات وکي او ډیر د دې لپاره د سی د ځان لپاره یو قسم کمپاینی شکل باندې استفاده ترې وکي، په عمل کې دوی دا ثابت کړی چې موږ تعهد لرو اوربنته، موږ تعهد لرو د خشونت کموالی ته، موږ تعهد لرو د جګړې کموالی ته، نو دا ثابت کړه. ولی په مقابل کې د افغانستان حکومت کوم تعهد ونه خوده او تاسو ولیدل چې د اختر په شپه باندې په چپریار کې هغه وشوه چاپوله کېده او د اختر په اول شپه باندې بیا اول ورځ باندې بیا په ماخامي البته دا په هغه کې څورته وای په زرمت کې، د پکتیا په زرمت کې او د میدان وردګو په چا کې چې د دې ټول ملکی تلفات او د دې د عملیاتو تلفات چې ټول ملکی متاسفانه د ډېر خوشاله ول کېده.
مننه اوریدونکو لرو، سلام وخت مو په خیر.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي څوک لکوم ځای مو اړی کني ولې
پاریت تسلیم د خوښ ولایت څخه تاسو تاسو ملمنو ته د اختر مبارکي او هم دا شان د خبرات غواړم خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن او سولې امنیت بازار وګرځي. د ملمنو څخه مې پوښتنه دا ده چې که چېرې د طالبان یا خپل نظر وړاندې کوم چې که طالبان د دې دولت سره په نظام کې شریک شي نو انشاءالله رحمان نو دوی که د شریعت قانون پلی کی نو یو بغلا ورکی شي او بل بدغه هغه پکې ورکی شي کنه د
فساد
څه به ورکی نور
پلی
هم مهرباني وکړئ څه به نور ورکی شي
او غلا به پکې ورکی شي بل به فساد هم پکې ورکی شي نو دا حکومت خو د څو کلو کې تلس کنه وشول نو غلا او فساد ته هیڅ پام لرونه نه ده که شریعت قانون پکې پلی شي نو ان شاء الله رحمان غلا او فساد چې پکې ورسي نو دولت کې څه مشکل نشته.
مننه او دا راته وایي چې د اختر ورځو کې که څه هم خوست یو څه نسبي امن لري، هلته وضعیت څرنګه و؟
بېشي دا امن و، خدای دې طالبان ته خیر ورکړي، افغان دولت ته هم بېشي خپله اختر ته شامن کوي و. بس یو غواړو چې په تل تاسو سولا په افغانستان کې راشي انقلاب بیا وی شي.
مننه تاسو نه کور ودان.
مننه.
هدا خو ښه خبره ده چې اغلا او فساد نامني هر څه خلاص کیږي. او روت ټوک دی نور د ټلیفون په لیکه باندې. سلام وخت مو بخیر. سلام وخت مو بخیر. مهرباني وکي څوک یې لکه ما ځای مواړي کني ولې.
السلام علیکم. اجو ته خیر زابل ولایت شاجول وصلی ستاسو په تماس کې.
مهرباني وکوي.
ټول مخکې تاسو او ټول محترم مېرمنو او اوریدونکو ته د دوی اختر د درېنی ورځې مبارکي وایم.
زوندی او سي تاسو ته مبارکي. مهرباني وکړئ تاسو د موږ له قدرمن مېلمانه څخه پوښتنه لري د سولې په موضوع باندې څه نظر ورکوي؟
بلې، د سولې په حق له کوم خانه خانه نظر ورکوو. سولې د افغانستان لپاره یو اړین کار ده. باید موږ ټول د افغانستان وګړي مظلوم ملت د سولې لپاره ډېر لیواله دي او ډېر تږي دي. خو بدبختانه چې د اختر په شپه یا په دې ورځ کې د افغانستان حکومت مظلوم متعلمین او محصلین په شهادت ورسول، دا یو ډېر د افسوس ځای ده. او دوی وایي چې وایي طالبان افغانان شهیدانوي یا وزنې تر دې لوی مرګ به مبالغه چیري چې هغه کور ته د خپل ځای څخه راغلي او د هغه خپل اختر په کور کې لمانځي او د داسې ظالمانو له لاسه څخه په شهادت باندې رسیږي، دا یو ډېر د افسوس ځای ده. او محترم امرخیل صاحب وایي چې وایي موږ له دې اوربند څخه سیاسي اوربند مطلب ده. نو طالبانو خو دا د اوربند وکاوه، د اوربند خو مطلب دا ده چې اختر په امن تیر شي. نو ته وایه وایه طالبان دې له موږ سره مصلحت وکوي، ولپکه چا په ورا کې نه پرېښود، یو زه د مخ په اوښکې سرېږم، هغه ستاسو سره خبرې نه کوي، ته رسمي اوربند ورسره کوي. تاسو خو دونه قدر کړي وایي چې پر مظلومو افغانانو باندې حملې نه کولی په اختر کې لکه طالبانو. نو دا به یو د بل د ملت او د طالبانو او د خلکو تر منځ به یو سو یو نیت لري سره سو یو. نو دا موږ بیخي په کلکه غندو. نو هر سړی وایي وایي زه ښه سړی یم، وطن باید مراد سوی وایي. او بل یو ډېر ښه خبر چې موږ اورېدلی دی، هغه دا ده چې د امریکا د دفاع وزارت و خپلو کارکوونکو ته ویلي د طالبانو پر ضد باندې تاسې خپل حملې محدودې کړئ او یا یې بیخي بندې کړئ. نو دا یو د سولې پیلامه او علامه ده. انشاءالله خدای به موږ په وطن
او مننه کور ودان ژوندۍ اوسئ خیر اوسئ. تاسو نظرونه موږ واورېدل، اوریدونکو هم تا باندې اوریدلی دي. قدر منو اوریدونکو، تاسو کولای سئ د ازادي راډیو پر سایت باندې په ژوندۍ بڼه زموږ خبرونه واورئ او بیا هم کولای سئ چې اړیکې ونیسئ. رازو بیا هم شینواري صاحب ته. شینواري صاحب، د تاسو له نظره په دې اتلس کلونو کې په افغانستان کې د حکومتونو په دومره دغه څو دورې چې دي، څومره دې ته کار شوی چې په رښتیا افغانستان کې سوله راسي؟
زه فکر کوم دا تر ډیره د امریکا په نیت پورې تړاو لري، ځکه هلته جګړې پیل شوه د امریکایانو کړای وو. امریکا وچې افغانستان د تروریستانو زاله وبلله، امریکا وچې د افغانستان چې د طالبانو نظامي سرنګونه ک، امریکا وچې دلته یو نظام جوړ ک د هغه لپاره پیسې ورکړې. امریکا د چې د اوسنۍ د افغانستان حکومت چې د حمایت کوي، دوی ته پیسې ورکړي، دوی ته مالی امکانات ورکړي، د دوی امنیتي ځواکونه تربیه کوي، د دوی هغه مالی لګښتونه په غاړه اخیستي دي. دا تر ډیره د امریکایانو په پالیسي او په رول پورې تړاو درلود. تر یو حد تر څو کلونو پورې، زه به وایم چې غالبا تر 2011 او 12 پورې امریکایانو نه غوښتل چې په افغانستان کې د سولې وشي، بلکې امریکایان دا فکر درلود چې موږ به د جګړې لارې وتوانیږو چې طالبان مات کړو. مګر له 2011 او 12 کال وروسته چې کله طالبان بیا هدا ډیر پیاوړي سو او د ولسوالۍ په سطح باندې سقوطونه تر راووتل، نو امریکا دا وپتل چې د افغانستان مازله چې د جګړې لارې حل نه لري او موږ باید یو سیاسي حل ته ورګرځو. نو سم دستي د طالبان د پاره ټرمینالوژي لمړی بدل کړه. دوی ویل چې طالبان نور تروریستان نه دي، دي ار انسرجنټس. نو انسرجنټس چې دي هغه یعنی وسلوال دي، یاغي وسلوال دي. دوی دا ټرمینالوژي مخکې څخه د امریکا په اساسي قانون کې دا ماده ده چې امریکا له تروریستانو سره هیڅ نوو معاملې ته نه ځي. نو دوی دا شیان بدل کړ او بیا له طالبانو سره د پولیټیکل نیګوسییشنز او یا سیاسي مذاکراتو لارې غوړې کړې. د قطر دفتر جوړ سه او د قطر دفتر پرانستل سه. بیا د افغانستان حکومت دغه وخت د خغلی حمید کرزی په مشرۍ باندې د دې دفتر مخالفت وکړ. هغه هم د یو بیرغ د پورته کولو په سر باندې چې زه فکر کوم یو ډیره غیر سیاسي او عجولانه پریکړه د حمید کرزی له خوا نه. خو طبعا یوازې حامد کرزی به مو نو دلته شاید نورو جهتونو هم نه غوښتل چې مونږ عملا سولې ته ننوځو او مذاکرات بریالي سي. نو که چیرته تاسو هغه کوي بیا به دغه پوښتنه لږ جواب لږ هغه دی که چیرته نو بیا مذاکرات شروع شول کرزی صاحب دفتر سره مخالفت وښود. متاسفانه دفتر بند شو رسما. ولې ٹریک ٹو نیگوسیشنس چې ورته وایي هغه روان ول. په ناروی کې مذاکرات ول، په جاپان کې مذاکرات ول، په دوحه کې مذاکرات ول. د طالبانو مشرانو سره امریکایي ډیپلوماټان کې ناستل. د افغانستان دغه حکومت استازي تلل په قطر کې به هر میاشت. دا معصوم سانګزه چې وسته امنیت رئیس ده، دا سړی بل طالبانو سره په قطر کې ناستو او هغه سره به مذاکره کولې، خبرې به ورسره کولې په دې موضوعات باندې. تر یو وخت پورې طالبانو دا نظر درلود چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وسی، مګر کله چې حکومت ونه غوښتل چې دوی خبرې وکړي یا په سوله کې نیت صادقانه نه و او طالبانو ته دا اندازه ولګېده، نور طالبان له دې انکاري شو. په دې کې هغه مهم مسله چې د طالبانو د مشر ملا منصور اخوند د هغه د مرګ خبره وه، نو له هغې وروسته بیا طالبان له دې نه نور راوګرځېدل چې موږ به حکومت سره هېڅکله خبرې ونه کړو، ځکه دا حکومت د دې په ځای چې موږ سره د سولې خبرې وکړي د طالبانو د ویشلو په هڅه کې دی. غواړي چې طالبانو قومندانان واخلي، غواړي چې د پیسو په توسط باندې طالبانو افراد را خپل کړي. دا و کې موږ کې نفاق چې خلق وجنی دا وکي وغو کی، نو بیا لدین وګرځید. ولی بلاخره چې کله د امریکا نوې اداره رامنځته شوه لاندې کو ټرمپ مخکې له انتخاباتو هم دا خبره کوله چې موږ په افغانستان کې د پولیس رول نسو ادا کولای، موږ د افغانستان په جګړه کې بي ځای خل شو یو او هغه څه چې موږ غوښتل تر لاسه کړو هغه مو تر لاسه کړی دي. هغه د القاعده د ډلې مسله چې و، د هغه د مشر د وژلو مسله چې و، د القاعده تسنس کول چې و د امریکا د پاره یو لومړیتوب بدلته هغه شی او تر ډیره په هغه خاوره کې نو شو چې دوی دلته بس راغلي و. هغه د پاکستان په خاوره کې او په هغه سیمو کې شو چې د پاکستان د عملاً د پاکستان د سیاسي نفوذ لاندې دي او د حاکمیت تر کنټرول لاندې دي. الته تر سره شول، نو ټرمپ ویل چې موږ باید دا شی بند کړو، دا مصارف اضافي دي، موږ دا نور نشو پوره کولای، موږ باید نظامی جګړو ته نه بلکې اقتصادي جګړو ته مخکو. دغه تعهد د امریکا په حکومت کې چې کله را پیدا شو، نو عملا طالبانو خو له لومړۍ ورځې هم دا خبره کوله چې موږ نه غواړو د جګړې لارې د افغانستان مزاله حل کړو، موږ غواړو چې د سیاسي حل لارې دې ته ولټو. مګر تعهد که په یو طرف کې نه وي بیا ډیره مشکله ده چې موږ سیاسي توافق ته سره ورسیږو. نو په دوی کې دغه تعهد را پیدا شو، اوس موږ او تاسو نتیجه وینو چې څومره پرمختګ هم کړی دی.
مننه. خیبر صاحب سلام، وخت مو بخیر.
ډیره زیاته مننه، ژوندي اوسئ. تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له تله د اختر مبارکي او درنښت او درناوی وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. او بلومړي سر کې خو زه بخښنه غواړم ستاسو یو ټلیفون په لیکه باندې یو څه انتظار پاتې سوی. شینواري صاحب دا وایي چې افغان حکومت یا دې لوري ته د سول لپاره صادقانه نیت نسته. تاسو طالبانو ته ورغلي وایي هغوی سره مو وکتل، هغوی کې دا نیت شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د طالبانو لوري ته خو ورغلو، اول خو یو مننه وکړو په دې اختر کې چې کومه واقعه رامنځته نه شوه. اختر تقریبا په اوربند کې تیر شو. له ټولو نه مننه چې په دې برخه کې هر چا کار کړی وي او وینې تویدا په اختر کې ونه شوله. د طالبانو لوري ته ورغللو چې مخکې مو سره بحث پرې کړی دی، ښه خبره دا ده چې په دې یو کال کې ډېر زیات ذهني بدلونونه رامنځته شوي دي. پخوا خو بیخي د سولې بحث کاونه، او دوی سره چې کښېنستلو لومړنۍ خبرې هم د سولې وې او د سولې لپاره حداقل سړی پیدا شي چې نور دې نتیجې ته سره رسیدلی دي. دواړه لوري چې د جنگ په واسطه مخته نه سو تللی او د جنگ په واسطه یې ګټلی هم نه سو. څېره کله به یو لوري کله به بل لوري لږ مخ خوشاته سي، خو ګټل ناممکن دي. او حالت داسې دی چې ځان سره و هم ازمایي چاونه ګټله. نو د حالت او بل د دولت فشار د ولس غوغا د ولس چغې چې په تیر یو نیم کال کې ډېرې زیاتې شوې او له دې حالته په تنګ سو چغې پورته کړله. دې هم خپل تاثیر پرې ودرلود چې دواړه لوري ذهنن دې ته چمتو کړله. او د طالبان لوري سره مو هم وکتل او په دوی کې هم هغه بدلون موږ حس کړ چې مخکې مو مطلق نه و حس کړی. تر ټولو لوی بدلون دا و چې مخکې بیخي خپلو سیمو ته پرېښولو نو چې لږ نه مخکې ډنډغوري ته موږ ورغلو او ډنډغوري کې ډېر بد وضعیت و که حتی تر شکنځل وهلو ورولو پورې نیت لا درلود. خو دا ځل دوی باوجود د دې چې رسنیو کې وویل چې اجازه نه ورکوو خو اجازه یې عملا راکړله او راسره کښېنستله خبرې اترې راسره وکړلې چې دا خپله په دې دلالت کوي چې یو ذهني بدلون رامنځته شوی دی. نو سړی ویلی شي چې اوس حالت سته او دواړه لوري تقریبا ښه دي خو له بده مرغه موږ په ګاونډ کې ډېر بد ګاونډیان لرو چې د افغانستان لپاره همیشه بد نیت درلودلی دی. افغانستان کې هېڅکله رفا او ارامي نه ده زغملې چې اوس هم په دا اساس وخت کې خپل رضالت او شیطانت وکړي. دلته تم پړاو خبرې روانې وي او قرار و چې یو تفاهم لیک په لاسلیک شي خو پاکستان خپل د کشمیر مسله پر افغان سولې را ګډه کړله او خلیزاد مجبوره سو چې خبرې پرېږدي ډیلي ته ولاړ شي او دا خبرې یو څه سره پاتې شوې چې هغه تفاهم لیک هم پای ته ونه رسېد لاسلیک نه سو او افغانان هم یو څه ناامیده کړله. نو په دغه اساس وخت کې زه وایم چې د افغانانو مسؤلیت دا دی په هیڅ صورت دا باور نه کوي چې مستدې پنجابیان شنیت ولري یا ایرانیان شنیت ولري یا خپل امریکایان دي شنیت راته ولري. تر ټولو ښه خبره دا ده چې خپل شنیتونه سره یو ځای کو خپل افغان طالبان هم خپل شنیت رامخته کی حکومت هم خپل نیت رامخته کی او تر ټولو زیات مهم د ولس فشار دی د دې یو د استودیو شملنه افغانانو فشار دی چې دا خپل چغې او فریادونه ونه دري پر لپسې چغې وکي او دا خلک مجبور کی چې سره نږدې شي او بل اخره ژر دغه تفاهم لیک لاسلیک شي او بل اخره د سولې یو لوري ته سر روان شي چې تر اوسه هم غلوري ته پر نه سر روان شي. نو زما هیله همیشه پر دې تمرکز کوو چې رسی په نازک ځای کې پری کیږي او زموږ ولس له بده مرغه هغه ډول جوش او خروش او انسجام او یووالی چې باید ووسی هغه نه لري. که دوی یووالی سره وکړي هغه سید جمال الدین افغان به ویل چې هغه وخت انګریز په دې محل کې او په دې سیمه کې چې ما یو وخت یو قصه هم را منځته سو پېښور کې ورته زرها او خلک راټول سلنو د بورته ویل دي خلکو ته چې کتاسو د مچې په ډول راغون سی او د انګریز په غوښ کې وربونې جنو انګریز به سیمه فریږدي. نو اوسم افغانان دا یو د شملونو څخه هدا اقل نیم ملون راټول سی او نیم ملون تصمیم گیری وکي امریکا به مجبوریږي د دوی خبره به منی گاوند کې پنجاب او نور لوري به هم دا خبر منی خو له بده مرغه افغانان دا کار نه کوي او زموږ هیله دا ده چې بیا د افغانان راويشتي او بیا د افغانان خپل ژغ نه پریږدي بیا به نو د دوی په ډول سولې وشي کني. زه بیا هم باور لرم که باور ودرلودلای سم چې امریکایان به زموږ په ډول سولې مشترک یا د پنجابیان زموږ په ډول سولې مشترک یا خپل هم د متخاصمې ډلې دي د افغانستان ټولې ملي ګټې په نظر کې ونی ولای شي نو کمیلی گتی هغه د افغانستان اصل ولس ساتلای شي او د افغانستان اصل ولس ته مو تمست زکاره د دې وطن اصلي اوسیدونکو دي د نورې ډلې ټپلې بخپل محلونو او سیمتي محلونو ورسته ځان ته جوړ کړي او ځینو جوړ کړي هم دي چې ملک د فرار او خپل په ملک د سیمتي دیوالو شاته به محفوظ وي اما درته دا ولس ته نو ځکه تر ټولو لوی مسؤلیت د ولس دی چې ولس خپلې بدبینۍ بې اتفاقۍ سره پرېږدي او دغه یو بهترین شعار دی یو بهترین چتر دی د سولې بحث او د سولې چتر د سولې بیرغ دغه بیرغ لاندې افغانان ټول په اسانۍ سره ټولېدلای شي.
خیبر صاحب تاسو دا دی چې باندې یو کال کېږي چې په دې برخه کې کار کوي، هغه هم په بې طرف ډول، نه افغان حکومت لوري ته استه او نه هم طالبانو لوري ته، دا راته ووایي چې دغه دومره دا یو کال کې چې تاسو لاړی دې خواته ورغلی او طالبانو تالته ورغلی، څومره مو دا درک کړی دا چې آیا په رښتیا هم د دغو دواړو لور نه د سولې لپاره یو نیت وسی؟
نیت خو په پیل کې نه سره درلوده، خو دلته چې د خلکو غوغا ولیدل سوله او خلکو نوره دا غوښتنه وکړله چې روان وضعیت د زغم نه دی، نه بمباری نوره د زغم ده، نه چاقه نوره د زغم ده، نه موټر بم نور د زغم دی، نه د مکتب نړول او د پلو پلچک نړول د زغم دی، نو دغه حالت مجبور کړل دواړه لوري. کنه مخکې ګوره خبرې کولې اما داسې عملی میدان ته نه سر راوتله، حکومت هم شورا جوړه کړې او هغوی هم په قطر کې دفتر جوړ کړ. یا لغنه مخکې موږ د مری خبر یا د خپل د کرزی صاحب په وخت کې هم خبرې اترې وې، نازکې خبرې، اما عملی نه ول، عملی د ګرته نه سر راوتله، یوازې وخت تیرول وو. خو اوس چې خلکو ژغ پورته کړ او خلکو فشار رامنځته کړ، دا د عمل تر ووتله چې دا خپل دی د خلکو د غوښتنې په اساس دوی مجبوري جام نړیواله ټولنه هم دواړه لوري نو مجبور دی چې 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 د خلکو خبره ومني، ځکه دواړه لوري دا وکړي چې موږ د خلکو لپاره کار کوو یا د خلکو پر رایه کار کوو، د خلکو رایه وسداره چې روان حالت نور د زغم نه دی. نو اوس دواړه لوري مجبور دي او چې سره مخت شو دا مسله کې، نو زموږ په فشاري برته انداده چې د خلکو ژغ دا دی په تیر یو کار کې نتیجه ورکړله، خلک ته خپل ژغ همداسې اوچت وساتي او خلک ته همداسې منسجم و منظم واوسي، که سوله کېږي هم موږ بیا هم باور نه شو لرلی چې چې زموږ په ډول دی واوسي، خو که خلک آماده باش و همیشه چمتو بیا به د دوی په ډول واوسي. که نه هر ګړی احتمال شته چې د سولې خبرې هم خرابې کړي، هم بل لوري ته بوزي، هم سودا او سوداګرۍ ته کش کړي. نو ښه خبره دا ده چې لکه تېر یو کال کې چې وشوله، خلکو تر دې هم تیز شي، تر دې هم منظم شي، په هر ولایت په هره سیمه کې ولسي شوراګانې د سولې لپاره جوړې شي او یوازې اواز اوچت وساتي، او د دې لپاره چې که خدای مکړه په ملک بده راتلله د سولې خبرې بل لوري ته تللې، ټول به په یو غږ همغه لوري ته یا همغه مرجع ته درېږو، څوک چې سوله خرابوي، څوک چې جنگ تلمن وهی، او بیا نو د ولس زور د مشرانو خبره ده، د خدای زور دی، د دې زور په وړاندې بیا څوک زور نه لري او بیا مجبور دی چې هغه لوري د خبره ومني.
ډیره زیاته مننه کور ودان خیبر صاحب،
خوشاله اوسئ، ډیره زیاته
مننه
تاسو څخه، تشکر، خدای پامه،
مننه. شنواری صاحب، د جګړه په جګړه کې البته دواړه لور ته دواړه کېلې غاړي، کوم کسان چې دوی د جګړو په وخت کې نیول شوي وو یا اسیر نیول شوي وو یا هم بندیان وو، طالبان دا کوي چې شپږ او یا کسان افغان امنیتي ځواکونه چې اسیران وو خوشي کړي دي، خو د کورنیو چارو وزارت نه مني. د تاسو له نظره آیا په رښتیا هم دوی خوشي شوي دي کنه، او که رښتیا خوشي شوي په سوله باندې تاثیر څه دی؟
زه فکر کوم د کورنیو چارو وزارت هغه څنګه چې خپل عمل کوي، ما غوښ فکر کوي چې طالبان هم هغه سي عمل کوي. طالبانو د دې ویډیوګانې خبرې کړې، طالبانو ویل چې په مختلف ولایتونو کې قندوز غالبا نو سره پلو یو دوه نور ولایتونه هم چې اوس ماته دغه پیاد نه دي، په دغه کې دوی تقریبا شپږ یا بندیان چې د حکومت پورې تړاو درلود، امنیتي ځواکونو پورې وایي چې عسكر دي، هغه دوی خوشی کړی دي. طبیعي خبره ده چې طالبان د بندیانو د اسیران د خوشو کول لپاره یو پروسیجر لري، هغه پروسیجر په عملی کړه ده، ضمانتونه اخیستل دي، د دوی کورنۍ ته دوی تسلیمول دي، او بیا دوی ته غجیب خرڅ ورکول دي، یو جوړه جامې دي دا ورته ورکړي دي. او د دې ویډیوګان طالبان په خپل د خود سپټه خبره نه ده، دا خبرې کړې په خپل ویب سایټونو باندې ټول خلکو ولیدل دي، افغانستان خلکو هغه ولیدل دي، شاهدان دي. او زه فکر کوم چې دا ډیر یو ښه عمل ده، دا حسن نیت ده د دوه طرفونو، کچیر ته موږ تاسو دغه اقدامات وینو همیشه د دې خراغلاست کومګه تشویقوي دواړه طرفونه چې په جنگ کې جنگي اسیران د جنگي قوانینو مطابق د غوي سره سلوک وسی د غوي سره چلند وسی او کچیرته جرمونه سنگین نه نو افغانان د دواړه طرفه او په یو جګړه او شخړه کې سره ښکیل دي نو خده چې خوشی سي له حکومت نه متقاضا هم داده چې ورته عمل وکي او بندیان خوشی کی.
بله شنواری سبیا خو په ولایتونو کې تاسو یادونه کړی چې د طالبان لوري نه اغه که اختر روسیا له اختر نه مخ کې جګړه روانه و یوازې د درې ورځو کې به بسوي خو دلته په خار کې ان کابل خار داسې پی خوشاید د ډیر کله پکې یعنی ډیر کچال وړه کچې ملکی کسان دي به دغه مسولیت هم طالبان اخلي تاسو په دې اړه څه وایي؟
ز فکر کوم د دې جګړې والدی په جګړه کې طرفونه چې دی طبي خبره ده کله چې یو بل سره تصادم کوي نو ملکی تلفات او تصادمه راسي هر هغه څوک چې په جنگ کې ملکی تصاد ملکی اساسات او ملکی خلکو ته ملکی اماکن او ته سیول سرویسز ته ملکی خدمات او تصادمه راسي زه فکر کوم دا د جنگي جرایم مرتکبین کیږي هغه کو حکومت وي هغه طالبان وي او که هر څوک وي هیڅ څوک د حق نه لري چې ملکی طرفونو ته ملکی خلکو ته ملکی ماکینو ته ملکی خدماتو ته صدمه ورسی موږ د دې پټینګه باندې غندنه کو او له دواړو طرفو غواړو چې دې ته توجه وکړي مګر یو خبر دلته ډیره مهمه ده چې باید وضاحت وشي چې په زینو زاینو کې هدف یا ټارګټ نظامی وي خو طبي خبره ده په اغه سره نظامی ملکی غیر نظامی خلکو ته ملکی خلکو ته تلفات رسیږي مګر په ډیرو مواردو کې هیڅ نه و نامي هدف نه وي ولی ملکی تلفات تل موجود دا به په کار باندې جنگي جرم دي دا به په کار د افغانستان د خلکو سره ظلم او زیاتای دي چو طرف کې او موږ تاسو وینو چې بمبارونه په دسي ساحو کې کیږي چې تقریبا ټول تلفات ملکیانو تقریبا ټول فاتې د ملکی خلکو کورونه وی دغه ډیر یو وحشانه عمل ده موږ د بهرنی ځواکونو او د افغانستان د حکومت د امنیتی ځواکونو غواړو چې دغه سي عملیاتونه دغه سي بمبارونه دغه سي اعمالونه لاس واخلي او خصوصا په داسې وخت کې چې موږ د سولې خبرې کوو خو بیا بيخي
مننه له هلمند ولایت نه د موږ یو قدرمن اوریدونکو د ټلیفون په لیکلې سلام وخت مو
په سلام علیکم
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ
مننه اجا دم خان سره اجا برام د هلمند باندې خبره کوم
مهرباني وکړئ اجي صاحب
موضوع خدای دې چې تاسو یو ور هغه مرخیل صاحب وکړ کوم یو څه پوښتنه وکړ ول چې چې طالبان از ما یان دي طالبان از می دلای شي طالب به ځل چې منګر حکومت نه از می جو حکومت مرګر د در بدر یو هلمند ته تراس موږ پر هلمند باندې سال دی د مسلمانانو سال دی غلجی پاجی دی رشوتونه دی او خدا د ولایت څخه د ریخوا بده د چارواکو مخه بده چې موږ هیڅ نه امنیت نشته موږ څوله واړو خدا حکومت د طالب طالب چې د طالب د حکومت ازنتي طالب به ازنتي
دا نامنی د چاله خوانه ده نامنی د چاله لوري نه ده
نامنی خو دغه څخه د چې د دوی غل دی رشوت خور دی د چارواکي ترازه په یلمن کې د کور د مخه دا اوس خبره کوم یو نیم ساعت ول څوک کلا نه د کورو د مخالني پوسه د خلکو شخصي مالونه وړي دغه یو سړی د تقریبا مواني وړي د ګرنټل د ورفالي سره ملي وردو نه راتر خروج د تلور کال کې د دعوی د ولاکه چا یو نه مکور کړی ده دا څنګه حکومت دی
مننه او تاسو د منګل ملمنه څه پښتنه لرئ د دوی
دالم پښتنه د دې نور پښتنه نه لرو دا یلمن خو دا نور تکمل منوونه
او اختر خو ان شاء الله خو نه دامن په فضا کې
شو خو د دوی د لاس نه وسته ولدي کورونه وی مټر لټي خلک لا کی بډیر بد حالت ژوند لرو خدای تعالی دې مو خیره موږ ګوره موږ د سات نه غواړو موږ هیڅ چي نه غواړو موږ امن غواړو موږ ټول غواړو موږ هیڅ چي پر سړک نه غواړو
مننه ځوان دی اوسې تاسو ته سوله غواړي موږ ټول افغانان امدا موهيله دا او امدا سوله غواړو مننه کور ودان ځوان دی اوسې خیر اوسې او شنواری صاحب راځو دې تام لګمخ کې خیبر صاحب د پریکلیک یا د پریکری هغه کوم سند چې باید لاسلیک شوی و د ښاغلي خلیلزاد، یعنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ هغه هم وځنډېده. د تاسو له نظره آیا رښتیا هم دا مسله د کشمیر ده؟
نه، زه خو بالکل فکر نه کوم چې د کشمیر مسله دی.
که څه هم په دې اړه وضاحت ورکړل شوی ده،
بالکل طالبانو وضاحت ورکړی دی په دې اړوند باندې، هغوی خپله اعلامیه خپره کړې ده. او بل د حالاتو نه هم باید موږ اقلا دومره درک ولرو. ګوري، په افغانستان کې خپله بی عدالتي روانه ده. دلته دغه مخکې تاسو ویل چې دا د ناامنۍ وجه څه دی، لامل یې څوک دی؟ صحیح ده، د ناامنۍ لامل هغه څوک دی چې د افغانانو په کورونو باندې یرغل وروړی دی. د ناامنۍ لامل هغه څوک دی چې د افغانانو په وینو باندې لاسونه سره دي او دلته نن په حکومت کې ناستی. د نامنۍ لاملین هغه څوک دي چې بې مورده بې ګناه زمونږ افغانان لس کاله قید کړي دي. هغه خلک چې نن د بند نه خلاصیږي، هغه زه درته په اطمینان وایم چې هغه نن زنده، هغه ته د جګړو لیکو ته. د نامنۍ لاملین هغه جنگ سالاران دي چې د افغانستان د خلکو په وینو باندې لاسونه سره وي، د عدالت ناقضین دي، مګر نن د عدالت تله په لاس کې اخیستې ده، وایي زه قاضي یم. دغه اصلا دلته جنگ، دلته جګړه چې د خپل عامل لري او خپل عامل لري. که موږ او تاسې د جګړې عامل او لامل ته فکر ونه کړو، هیڅکله موږ دا جنگ نسو ختمولای. اوس سمه ده، د کشمیر مسله د افغانستان په سولې پورې یو قسم تړل کیږي، مګر دا په دې نه چې طالبان د کشمیر د مسلې دپاره جګړه کوي یا د پاکستان په نیابت باندې جګړه کوي. طالبان د خپلې جګړې دپاره خپل دلایل لري، هغه خپل عاملونه لري، خپل عاملونه بیانوي د جګړې دپاره. اوس که کشمیر مسله پاکستان، دا د پاکستان هوښیاري ده، دا د پاکستان ډیپلوماسي ده، دا د پاکستان هوښیار سیاست دی چې ویني دلته چې امریکا افغانانو ماته کړه، امریکا نوره ضعیفه شوې ده، هغه سیاسي پرستیج او موقف چې کوم په 2001 کې درلوده هغه اوس نه لري، نو راځه چې خپلې ګټې اوس تضمین کړه. هندوستان ویني چې خپلې ګټې تضمینوي، نور هیوادونه تاسو ویني چې هغوی خپلې ګټې تضمینوي. دا د دې لامل نه ده چې دلته افغانان په جګړه کې دي او دغه جګړه د دې باعث کیږي. نه، د امریکا زوف د دې باعث شوی دی چې هر هیواد چې دلته سیمه ییزې ګټې لري هغه د امریکا له زوف نه اوس تر اوسه پورې، خو دلته امریکا خپل پرستیج درلوده، هغوی خپل موقف درلوده، هغوی خپل یو سټیټس درلوده، هیڅ چا نشو کولی چې د امریکا د اجازې نه بغیر په دې ډیورنډ کرښه باندې حتی یو عسکر لا ودروي. مګر څنګه نن پاکستان په 1948 کلونو کې چې موږ او تاسو ورسره تقریبا 70 کاله همسایتوب لرو، په دې 70 کاله کې دای دومره قوت نه پیدا کړي چې په فاټا کې دای خپل پوز راولیږي رسمن. الته پیرا ملټری فورسز دي، نیمه ځواکونه دي. د پاکستان د جوړیدو د قوانینو سره سم قبایل چې دي نیمه خپلواک دي. هغوی د برق بل نه ورکي، هغوی ټکسونه نه ورکي، هغوی مالیات نه لري، دا هیڅ شی نه لري. ولی څنګه نن په د امریکا په موجودیت کې چې امریکا دلته راغله او امریکا دلته په جنگ کې ښکیل شوه، پاکستان دا قوت بازار کې پیدا ک چالت هم فوز ولېګ همې فاټا واخیستل د ځان برخه کړل. دا خو نه طالبان ورته ویل دي، نه طالبان ور سره د رضایت سر خو ولا، نه افغانانو. ها که افغان حکومت دلته مخالفت نه کړی، دوی ته مسولیت راځي د زکه چې دا ځان ته حکومت وای دی وای چې زه په یو سلو څو هیوادونو کې سیاسي نمائندګۍ لرم. نو ایتاد سیاسي نمائندګۍ فعالیت څه دی چې مونږ خاورې زموږ مقابل کې یو ګاونډي زموږ نه اخلي؟ په کار یعنی معلومه ده چې ته فعالیت نه لري، معلومه ده چې ته درایت نه لري چې افغانستان وساتي، د افغانستان د خلکو ملي ګټې وساتي، د افغانستان
خبره چې معلومه ده. طالبان ډیرای طالبان په پاکستان کې اوسېږي، دا ښکارا خبره ده. په خپل ډیر کله پاکستان په یو ډول یا غیر مستقیم ډول دا خبره منلې ده. او څه فکر کوي د طالبانو دغه څومره مشکلات تاسو یادونه وکړه، دا د دې دلالت نه کوي چې طالبان الته په خپل دی دغه قوت طالبانو غته ورکړي د پاکستان ته؟
د جګړې لپاره څو مسایل مهم دي. یو دا چې ته باید تسلیحات ولري، دویم دا چې پرسونل ولري، دریم دا چې پټنځای ولري. دا په جګړه کې ته جګړه کوي، دا تا د پاره اساسي شرایط دي چې باید ورته مهیا کړي دي. دا شرایط که چیرته ته دا ونه لري ته جګړه نشي کولای. اوس دا په دې معنی ده که طالبان په قبایلو کې اوسېږي، دا په دې معنی نه ده چې دا د پاکستان د حکومت په رضایت باندې اوسېږي. ګوري، د طالبانو غټ غټ مشران د پاکستان په جیلونو او په زندانونو کې وخت تیر کړی ده. دغه ملا برادر چې دا اوس له خلیلزاد سره په مذاکرې په میز باندې ناست ده، دغه له کوم ځای راوته؟ دا خو په د اسلام آباد له کوم محله نه ده راوتی. تاسې د هغه هغه قیافه وګورئ، آیا د هغه قواره او قیافه دي تکاری چې د دې په کوم محل کې وخت تیر کړی؟ خدا خو معلومه ده دغه د افغانستان حکومت شاهدي ورکړه چې موږ لاړو له ملا برادر سره په یو زندان کې وکړه چې هغه بیچاره ته خبرې نشوي کولای. مولوی یاسر نن چیرته دی؟ مولوی منصور چیرته وزل شو د طالبانو غړ غړ مشران چیرته ترور سول خټول په پاکستان کې ترور سول د ګوانتانامو زندان په طالبانو باندې چا ډک د دیو جاسوسي چا وکړه دا چا لاس تړلی د پاکستان طالبانو سفیر په پاکستان کې امریکایانو ته چا
دا ټول مسایل د دلالت کوي چې حالت پټان ځایونهسته او پاکستان کې
دا ټول په دې دلالت کوي چې ته پاکستان دا اوس خپل د افغانستان حکومت ونیول چې پاکستان نه غواړي چې د طالبانو حکومت په کابل کې راشي دا په دې دلالت کوي چې هیڅ کله طالب پاکستان نه غواړي چې یو خپلواک جهاد د دلته راشي حکومت دی وکړي ځکه هغه به د خپلو ګټو او د خپلو هغه به بیا د سیالۍ او برابرۍ په دغه باندې
او بالاخره
اتم پړاو ته راځي دا ډیر مهم دی چې دا اوریدونکي ستاسو واوري زه فکر کوم د امریکا او د طالبانو ترمنځ ټول توافقات او وخت په پام کې نیسو ان شاء الله ډیر کم وخت پاتې دی دغه سلام د افغانستان خلکو ته واضح کوم د امریکا او د طالبانو ترمنځ د اتم پړاو مذاکرات ټول نهایي سوي دي فقط په دوه مسلو باندې چې یو د تعهدات او عملی کول دي او بل د عدم مداخله تضمین ده چې په دغه کې ایران او پاکستان متاسفانه سیمه ایز هیوادونه همکاري نه کوي ځکه دا موافقه پاتې ده
لاندو کې راته وای افغانستان کې سوله راځي
سوله حتمی ده سوله راتلونکی ده او کنه راځي موږ په زور راولو
ډیره زیات مننه چې خبرونه ترقلی د استودیو ته لموسره مبارخه وخت له کور ودان ژوندۍ وسه
ډیره زیات مننه
قدر من اوریدونکو تاسو نن ډیره زیات مننه چې همیشه وخت را سره ملتیا کوي نظرونه وړاندې کوي تاسو تم خو وخت غواړم او د اختر پاتې